تحصیلات تان خلاص شوه یا بسیار زود سرتان زیر بالتان شد؟
زرغونه جان ډیر زیات مننه کوم د خبرونې لسپارلو نه. د هر انسان په پلان کې لکه څنګه چې د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل هر انسان یو پلان لري، نو ما به هم خامخا یو پلان درلوده. په هر صورت دغه خپرونه په رښتیا سره ډیره په زړه پورې ده، په دې خاطر چې له ځوانانو او د ټولنې له نورو خلکو نه هغه ډول پوښتنې کېږي چې د دوی هغه دا البته موږ له اورېدونکو نه په مسیجونو پیغامونو کې هم ترلاسه کړي دي چې د دوی هغه د ژوند هغه یوه خصوصي برخه راخلي او اورېدونکو ته یې ښایسته برخه د ژوند ده. قدرمنو اورېدونکو، یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې به پر نورو موضوعاتو سربیره له شاعر دیدار اپریدی سره چې د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د غوره شعرونو دوه ټولګي چاپ کړي دي مرکه واوري.
اولنۍ کتاب خو چې دی خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار ادبي نیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت هغه کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړی چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکړو.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په خبري برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي په 2015 کال کې درنو جګړو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له خنډ سره مخامخ کړی و. قدرمنو اورېدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د الماره په نوم د طالبانو نوی فعال شوی اپلیکیشن لری کړی دی. پرون د اروپای ټولنې د پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړی جوپا کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول سول، او سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنۍ حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د کښېنستلو جواز یې ځنډولی دی. د هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو نوې امریکایي قمندان وایي په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. جنرال نیکلسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتې درنې مرګ ژوبلې. د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ سوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړی، او موږ باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړو. د امریکای جنرال ویلی یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نوي روزل سوي کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړوه چې دی هم موږ په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیس د ودې او د دوی د مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره مو لرلې شاته پرېښودو. د نوموړې په وینا کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي، باید د افغان ځواکونو د درنه مرګ ژوبله په نظر کې ولري. بلخوا پرون ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل ناټو د امریکا متحده ایالات ګډ کار کوي چې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او افغان امنیتي ځواکونه وروزل سي څو په دې هیواد کې طالب وسلوال په شا کړي. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه چې پر دې موضوع به د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په بهیر کې لا ډیر بحث وسي. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د الماره په نوم د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لری کړی دی. طالبان چې په ټولنیزو او آنلاین رسنیو کې د خپل حضور د پراختیا لپاره هڅې کوي، د جمعې په ورځ د اپلیکیشن چې په ټلیفونونو یا سمارټ فون کې شکته کېدلی سو فعال کړی وو، خو یو ورځ وروسته له ګوګل سټور څخه لری کړی سو. ګوګل د دې اپلیکیشن لری کول تایید کړی دی. خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون د اروپای ټولنې د لانچمن پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړی جوپا کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول سول. ویل کېږي چې د بشري حقونو د اندېښنو او هغو انتقادونو سربیره چې وایي اروپای ټولنه کډوال ته شا کوي، تر 200 زیات کډوال له یونان څخه ترکیې ته په کښتۍ کې استول سوي دي. په هغو کډوالو کې چې له یونان څخه ترکیې ته بیرته ستانه کړی سوي دي 130 پاکستانیان، 240 افغانان، لس ایرانیان او د ځینو نور هیوادونو اتباع شامل دي. ازادي سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنۍ حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د کښته کېدو جواز ځنډولې دی. د سعودي د ملکي هوایي چلند عمومي ادارې پرون وویل چې د مهر هوایي شرکت د سعودي د مسؤلیت له مقرراتو څو ځلې سرغړونه کړې او ځکه یې د فعالیت جواز ځنډول شوی دی. نوموړې ادارې ویلي چې د مسافرو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروري و. تهران د دې اقدام په وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. په تېرو جنوري میاشت کې وروسته لدې چې د ایران حکومت په تهران کې د سعودي سفارت بند کړ، د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې او ریاض په غبرګون کې له ایران څخه د هیواد ته شاوخوا یو نیم سل مستقیمې الوتنې چې زرګونه ایراني حاجیان لېږدول بندې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وای ناتو د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتی پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. نوموړی د څرګندونې پرون د ناتو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې.
We are marking the 67th anniversary of the
NATO. دوی موږ د ناتو د پوځي تړونو وشپېته مکلي زلمانزو او ناتو به موږ د ډلې دفاع او د امریکا د امنیتی پالیسۍ د بنسټ او محور په توګه دوام کوي. اوباما ویل چې دا سټولټنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناتو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپای ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې کړې دي. اوباما او سټولټنبرګ ویل ناتو کولی سي چې لیبیا سره مرسته وکړي چې د داعش وسلوال وځپي. همدارنګه په عراق، اردن او نورو ځایونو کې د سرتیرو په روزلو د سختریزو ډلو سره مبارزې کې مهم رول لوبولی سي. سټولټنبرګ ویل د ناتو پوځي تړون پر دې غور کوي چې د لیبیا په شمول په سیمه کې هغو هیوادونو سره چیرې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري د ثبات په ټینګښت کې مرسته او ملاتړ وکړي. نوموړی په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو پرمختګ په توګه یاد کړ او زیاته کړه چې ناتو د مرستې برابرولو ته چمتو ده. او وروسته خبر دا چې پوځي قمندانان وای عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمباری په ملاتړ د دې هیواد په لویدیز کې د هیئت شارګوټي ته چې د داعش د سختریزي ډلې په ولکه کې ننوتې دي. په سیمه کې یو شمېر قمندانانو پرون ویل عراقي ځواکونه د هیئت په شمالي څنډو کې د داعش د وسلوالو پر ضد په تصفیوي عملیاتو بوختي او د دې شارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي. د دې شارګوټي په زرګونو اوسیدونکو د سختې جګړې لقبل خپل کورونو تښتیدل دي. راپورونه وای پرون سهار وختي امنیتي ځواکونو د دې شهر یو شمیر ځایي کورنۍ په لاري کې نشته کمته انتقال کړه. په سلګونه نور ملکی خلک له شهر په لیوتل دي، خو امنیتي ځواکونو اټکل کړی چې تر 40 زیات ملکی خلک له هم د جګړې په منځ کې ایثار پاتې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. د پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې په افغانستان کې د ناتو نوی امریکایي قومندان ویلې په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت لخند او ځان سره مخامخ کړ. جان نیکلسن په افغانستان کې له ټاکل کېدو په راوروسته موده کې په خپل لومړۍ مرکه کې پرون رویټر خبري اژانس ته وویل د مهال د ناتو هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې پر ځان ډاډه امنیتي ځواک وروزي له ټاکلي مهالویش څخه وروسته پاتې دی. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د 2015 میلادي کال د سختو جګړو اغیز او د دښمن د بڼې بدلیدل په دې هیواد کې د نوي امریکایي قومندان لخوا د وضعیت د لومړنۍ ارزونې مهمه برخه جوړوي. جنرال نیکلسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته وخت درنې مرګ شوبلې د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړي او ناتو باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړي. د امریکایي جنرال چې نوی په افغانستان کې کار پیل کړی د رویټرز خبري اژانس ته په یوې مرکې کې ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې دا قوي زیړه کول او نوي روزل شوي کسان غواړي، بلکې دا هم یو حقیقت دی چې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه، چې دې هم ناتو په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیسو د ودې او د دوی د مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره یې لرلې شاته پرېښوده. د رویټرز خبري اژانس وایي جنرال نیکلسن د خپل هغه نوي ورسنۍ ارزونې په دریمه برخه کې دی چې نوموړی به د جون په میاشت کې په واشنگټن کې نتایج وړاندې کړي. د ریپورت په وینا د بل هغې وروسته چې په 2009 میلادي کال کې جنرال مکرسټل په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو سپارښتنه وکړه او ورسره د امریکایي سرتیرو شمیر په دې هیواد کې 100 زرو ته ورسېده مهم ارزونه وي. جنرال نیکلسن په دې مرکه کې ویلي په 2015 کال کې په جګړو کې 15,000 افغان سرتیري وژل شوي او تر 14,000 زیات نور ټپیان شوي دي چې د مرګ ژوبلې د ناټو د روزنې او ملاتړ ماموریت اغیزمن کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان د لغمان په ګمبيري دښته کې د افغانستان د ملي اردو د روزنې یو کم ته له سفر وروسته وویل دومره درانه تلفات د هر ډول پوز لپاره لوی زیان دی او بیا افغان اردو چې ځوان او لا هم د ودې په حال کې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان اردو ماته نه ده، خو کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د دوی د درنه مرګ ژوبله په نظر کې ونیسي. جنرال نیکلسن وایي څو نور کلونه په کار دي چې د افغانستان نوې پالوت راغلی هوایي ځواک پراخه او خور وزل شي. نوموړي وویل په دې برخه کې هم سخت جګړې د ناټو د روزنې پر هڅو اغیز وکړ او زیاته کړه هغه پیلوټان چې موږ یې روسو مستقیم جګړې ته سي او د جګړې چټکتیا د روزنې د چټکتیا په مقایسه زیاته ده. جنرال نیکلسن ویلي تر هغه چې افغان هوایي ځواک په بشپړه توګه فعالیږي افغانان له زیاتېدونکو خطر سره مخ دي. بلخوا ولسمشر بارک اوباما پرون په واشنگتن کې د ناټو له عمومي منشي یان سلتنبرګ سره کتلې دی او د افغانستان په اړه ویلي چې دواړو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. په دې غږیدل چې څنګه کولای شي افغان حکومت سره مرسته وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو روزنه چټک کړي. ولسمشر بارک اوباما پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې په دې موضوع به په وارسا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې په جولای میاشت کې جوړیږي لا ډیر بحث وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزیر وایي نړیواله ټولنه باید د تیرو کلونو په څیر له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. اکلیل حکیمی په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت دا غوښتنه د څارنې او همغږۍ د بورډ په پرونی غونډه کې هم مطرح کړي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بروکسل او ورسال غونډو مخکې به د نړیواله ټولنې د ډېرې پاملرنې د جلبولو هڅې تیزی کړي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی په کابل کې د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې افغانستان په دې ناسته کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلی حکیمی وایي چې د نړیوالې ټولنې د ژمنو بیا تازه کېدو دا غوښتنه د بروکسل او ورسال غونډو مخکې ځکه کېږي چې په دغو جوړیدونکو غونډو کې نړیواله ټولنه بیا له افغانستان سره مرستو ته ژمن پاتیشی.
خواستمو از دوستای ما ای است که
دای وای لخپل ملګرو مو غوښتنه داده چې باید لن مهاله ژمنې نه وي، لکه تر لګه باید 15 کلن ژمنې ولرو او بل دا چې د ژمنو عمرستو اندازې نګ دی او یادې د هغو ژمنو په شان وي چې 15 کال مخکې افغانستان سره کېدلې او زموږ انتظار هم داده چې په دې اندازې وي.
انتظار مو ای است که به امی سطح باشه.
لدې وړاندې په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې افغانستان سره ژمنه شوه چې د امنیتي سکتور د پیاوړتیا لپاره به هر کال افغان حکومت سره 1.4 میلیارد ډالر مرسته کوي. په همدې کال د ټوکیو په اقتصادي غونډه کې هم ژمنه وشوه چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو څخه د ملاتړ لپاره به هر کال له دغه هیواد سره 4 میلیارد ډالر مرسته کوي. اوس افغان چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې د څارنې او مغږی د بورډ په ګډه غونډه کې د برخه اخیستونکو هیوادونو څخه دا ژمنه ترلاسه کړه چې د بروکسل غونډې تر جوړېدو به دا هیوادونه د افغانستان لپاره د ملي پراختیا ستراتیژي بشپړوي. ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د مۍ او لاغې دوه میاشتې وروسته بیا د جولای په میاشت کې د افغانستان سره د ژمنو لپاره د ورسا غونډه ترسره شي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس های سموي چې هڅه به وکړي تر څو نړیواله ټولنه د افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره وهڅوي.
Now the challenge facing Afghanistan at the moment is not a challenge to show
دوی وی افغانستان ډیر ستونزې لري. یوازې د مالی مرستو اخیستل دغه هیواد ستونزې نه ده، بلکې ډیر اړینه ده چې ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې پانګونه وکړي او د کار نتیجه داسې وي چې دا غوي قناعت هم حاصل وي او وایي چې په افغانستان کې کار نتیجه ورکوي. موږ د نړیواله ټولنې د استازي په هیڅ هڅه کوو چې تمیلونکي هیوادونه راضي کړو چې افغانستان سره لګ تر لګه تر څلورو نورو کلونو پورې مرسته وکړي.
افغانستان must be supported for another 4 years.
په کابل کې د روپی ټولنې سفیر مایکل میلبن بیا په ډاډ سره وایي چې نړیواله ټولنه به افغانستان سره خپل مرستو ته پام دی ډول دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل او ورسا جوړیدونکو غونډې له دې وړاندې هم مهمې یادې شوې او ټاکل شوی چې په دغه غونډو کې د ناټو د سازمان غړي او یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان سره نوي مرستې اعلان کړي.
قدر منوریدون کو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې د لویدیز پرسنې یو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه اسمت څاروان وړاندې کوي.
یو کال وزی خو لا هم د فرخوندې د وژلو دوسیه نه ده بشپړه شوې. دا خبره فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې کړې ده. فارن پالیسی لیکلي چې د فرخوندې په اړه د عدالت نه تحقق د ټولو افغان ښځو په وړاندې چې د تشدد قربانیان دي د بې عدالتۍ معنا لري. فارن پالیسی د فرخوندې د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي د توضیح کولو ترڅنګ ویلي په پیل کې هیله وه چې د فرخوندې په قضیه کې ټول شامل کسان به د عدالت منګولو تسپارل کیشي، خو دا هیله هغه وخت مړاوې شوه چې محکمې ډیر متهمان وبخل او له 9 تنو څخه یوازې 12 تنه محکوم کړل. حال دا چې توقع وه هغه ملا به په اعدام محکومیږي چې خلک یې د فرخوندې وژلو ته هڅولي ول. او ګارډن ورځپاڼې بیا د طالبانو له لورې د آیفون ټیلیفون له لارې د خپلو تبلیغاتو په خاطر د یوه اپ د جوړېدو او بندېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په مهال له تلویزیون، عکس او انټرنیټ سره کلک مخالفت کوو، اوس د خپلو تبلیغاتو لپاره ویډیوګانې جوړوي او د دغو ویډیوګانو د خپرولو لپاره یې په وروستیو کې د سمارټ فون لپاره یو اپ جوړ کړی و. خو ګارډین ورځپاڼه وایي چې ممکن طالبانو دا اپ د اسلامي دولت له وسلوالي سختریزي ډلې یا داعش سره د سیالۍ لپاره جوړ کړی وي. ګارډین په عین حال کې لیکلي دي چې د طالبانو دا اپ وروسته له دې ګوګل ویبپاڼې له خپل پلی لست لرې کړ چې په امریکا کې د رسایټ انټل ګروپ د دغه اپ په اړه راپور ورکړ.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر دیدار اپریدی سره زموږ د همکار ذبیح الله مومن مرکه اوري. محمد هاشم ناصری خپل یو طنز راوړبی لنډ حکایت که وخت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوړبی.
د هرات د والی لخوا 2 قلمه تاریخي آثار فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د باختر اژانس د خبر لمخې د هرات والی محمد آصف رحیمی هغه 2 قلمه تاریخي آثار چې د هرات ولایت د ملي امنیت مسؤلانو لخوا د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو ترلاسه شوي وو ځایي فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل. په دغو لرغونو آثارو کې 3000 کلن د سرو زرو یو جام، خاورین او مسی لوښي، اوسپنیز دیګونه او تاریخي ډبرې شامل دي. هرات د والی په وینا قاچاخوړونکو غوښتل چې دغه تاریخي آثار له هیواده بهر ولیږدوي خو ونه توانیدل. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ مشر جاوید زرغام د سرو زرو لرغونی جام په اړه وایي چې ساره یې د هرات په موزیم کې نشته او د دغو آثارو 8 قلمه د غوریانو، تیموریانو او د صفویانو په دوره پورې تړلې دي. همدارس د فرهنګي مسؤلانو په خبره ټاکل شوې چې دغه آثار د هرات په ملي موزیم کې وساتل شي. یاد دی چې په دغه آثارو کې داسې آثار هم شته چې لرغونتوب یې له اسلام څخه مخکې دورو ته رسیږي. کابل ښاروالۍ د لوحو د اصلاح په هدف ناسته وکړه. تیره اونۍ د کابل ښاروالۍ او د ځینو اړوند ادارو چارواکي د هغو لوحو د سمون او بدلون په مقصد سره کېناستل چې د افغاني کلتور خلاف لیکل شوي دي. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ په دغه ناسته کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مشګان مصطفوي، د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د ریاست مسؤلانو او د تاجرانو د ټولنې غړو پکې برخه درلوده، پر دې بحث وشو چې د لوحو، اعلانونو، تابلوګانو او د خبرپاڼو متن باید د هیواد پر رسمي ژبو واضح ولیکل شي او د خارجي ژبو له کارولو پکې ډډه وشي. همداراز اغلی مشګان مصطفوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت، ښاروالۍ او د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د رنګ، اندازې، ډیزاین او د محتوا له پلوه د لوحو د سمون لپاره ژر تر ژره یوه تګلاره جوړه کړي. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې په ښار کې د غیر معیاري لوحو موجودیت د ښار د وضعیت د خرابوالی او بدرنګۍ سبب ګرځېدلی دی. بندی شاعران دې راخوشي کړی شي. د قلم نړیوالې ټولنې یا پین انټرنیشنل د قزاقستاني شاعر هارون اتابیک په شمول د نړۍ په کچه د بندي شاعرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د قلم نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو پلاویانو او د نړۍ په کچه د شاعرانو له ټولنو غوښتي چې د قزاقستان له حکومته دې د اتابیک د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. په ورته غوښتنلیکونو کې د اریتریایي شاعر ایمانویل اسرت، د چینایي شاعر لویکشی او په سعودي عربستان کې د پیدا شوي فلسطینی شاعر اشرف فیاض له زندانه د آزادېدو غوښتنه شوې. پر قزاقستاني درشپتکلن اتابیک په هغو مظاهرو کې د لاس لرلو تور دی چې یو پولیس پکې ووژل شو او له امله یې دی په 2008 کال کې په 13 کلن بند محکوم شو. هغه دغه تور سیاسي انګیزه بللې. حکومت یې په 2012 کال کې هغه ته وړاندیز کړی و چې که چیرې دی پر ده پورې شوی تور ومني نو وبه بخل شي، خو اتابیک دغه وړاندیز رد کړی و.
د ختیځ سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړ. دې جشن ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام استولی و. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې روزنې ته د پاملرنې لپاره ګټور دي.
دغه جشن او د تورته جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پراټولونه کې د څېړنیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره مخ مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د سنځو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځ سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشر استاد لال پچازمن وایي د دې جشن نه موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پروتو سنځو مخنیوي دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مترې ده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. له خمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود و چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعاتو کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا لمسیم او د راد میرویس خان یم، پښتنا لور د افغان یم، پښتنا لور د افغان
زالت بازانو دا دل تکي زمریان سي، زالت بازانو دا دل تکي زمریان سي، زالت بازانو دا دل تکي زمریان سي، زالت بازانو دا دل تکي زمریان سي.
د نوي کال په لمړۍ ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څېړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نښانونه ورکړل. د فرهنګ د ډګر د مخکښانو په دې کتار کې د ازادي راډیو تعلیمي څانګې د دری برخې ایډیټور ښاغلی فیض الله قرداش هم شامل و. له دوی سره مې په دې باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم. قرداش صاحب د نوروز په اول ورځ باندې د افغانستان ولسمشر تاسو ته د علامه سید جمال الدین افغان نښان درکړی دی، تاسو ته ډیر زیات مبارکي. په دې وروستو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت او خپل مشرتابه د دولت د فرهنګیانو اڅونې ته، د فرهنګیانو تشویق ته دې ته توجه کړې ده. ستاسو په نظر دا اقدام څنګه دی، څونه اغیزمن بولې؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مننه ستاسو نه چې ما ته بلنه ورکړه چې تاسو سره خبرې وکم. لومړی خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه مننه وکم چې دا لطف کړی دی زمون کمترین فرهنګي فعالیت د رادیو ازادي د فرهنګي پروګرامونو په چوکات کې رادیوي مجله یا مجلې فرهنګي ازادي په لیکلو او نشرولو کې ډیر غټ ارزښ ورکړی دی، او د علامه سید جمال الدین افغان عالی نشان ما ته منظور سو.
مبارک دی وکړاس.
مننه. زما پان هر دولت او حکومت به لدی چې د خپل هیواد د اتباو په فرهنګ، ادبیات او کلتوري برخې ته پام ونه کی بل چاره نه لري. په دې معنی د هر هیواد اساسي او بنیادی کارونه د تیرو خلکو له تجربو او د هغوی د کلینینه سرچینه اخلي. او دوامه مسله دا چې د فرهنګ او فرهنګیانو پالنه او قدر کول دوی هڅوي چې خپل مکلفیت او وجایبو ته زیات متوجه شي. ماته ډیر ویل ځای دی چې د خپل استادانو او ډیر تجربو خاوندانو سره یو ځای دغه مکافات ته لایق ګڼل سم، او هیله لرم چې دا لالی هر کال د دغه نه هم زیات په پراخه پیمانه دغه فرهنګیان، شاعران او لیکوالانو چې تر یو حد د یادونو وتلی او یا امکانات د نشټوالي په خاطر د هغوی یادونه نشو په راتلونکي کې انشاءالله دا نقیصه هم تر یو حد رفع کیږي. زه یو مسئله د یادونو ول غواړم، هغه دا دی چې دلته ځینو استادان دلته رابلل شوي وو، لکه استاد برزین مهر چې د فلج په ناروغي اخته وو هغوی هم بلل شوي وو. دا مسله دا شایي چې اجتماعي عدالت په دې کار کې په پام کې وو.
ستاسو منظور دا ده چې د مختلفو ولایتونو شاعران، لیکوال او د فرهنګ د ډګر مخکښان را بلل شوي؟
دلته د مختلفو ولایتونو د مختلفو مدني او فرهنګي نهادونو بلل شوي وو، تنها او تنها دغه په کابل کې محدود نه وو.
په دې ورستو کلونو کې تقریبا د نښانونو او د مډالونو برخې ته ډیره زیاته توجه شوې ده. خو داسې لیکوال هم لرو موږ چې هغوی آثار لري، ډیر څه یې لیکلي دي، اما د دوی دا وس نه لري چې آثار یې چاپ سي. که دغه برخې ته هم توجه وسي په راتلونکي کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار ښاغلی اسدالله غضنفر داسې یو پلان لري چې دا کار په ښه او مناسبه شکل ترسره شي. زه په هغه سړی داده یم او مطمئن یم چې دا کار د اجتماعي عدالت په پام کې نیولو سره همغسې چې سش کال توجه شوی و د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو قدر شوی و په نورو کالونو کې هم دا کارونه وشي. ستاسو سوال په ځواب کې داسې وایم چې دا کار دوی ویل چې په نظر کې دی، دغسې چې تاسو اشاره وکړه د بودیجی مشکلات دي، نورو مشکلاتونو او امنیتي مشکلات او نورو مشکلاتونو شته، اما دوی داسې وعده ورکړل چې جمهور رئیس هم دا وعده ورکړی و سو وری چې په فرهنګیانو توجه ډیر کیږي، د هغوی آثارو په نشرولو کې او د کتابونو په چاپولو کې او نورو برخو کې.
قرداش صاحب، په مجموع کې څومره کسانو مډالونه واخیستل؟
په مجموع کې 22 کسانو ته مډالونه ورکړل سو، مډال نه نشانونه ورکړل سو، او نقدي مکافات هم ورسره وو. او هلته د نوروز په مناسبت یو الته یو بلنم وو یو یو ملمستیا مو ډیر قدر وشو د لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو ډیر قدر وشو او دا کار زه هم امید کوم کې بیا هم تکرار سی بیا هم تکرار سی
ډیر زیاته مننه تاسو ته بیا هم مبارکي او دا دی د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته مبارکي
ډیر مننه تاسو نه
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
د کیسو کرکتون کې په دې باور دي چې یوازې د کیسې موضوع یو کیسه نشي کامیابولای د کیسې نثر د کیسې تلوسه او د کیسې سکخته وډنه د یو کیسې په منلو کې نقش لري علاوه لدی په کیسه کې فرعي موضوعات باید داسې انتخاب شي چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي وګمې رشیدی ته بغوښ شو او و به ورو چې په دې نقل کې اصلي او فرعي موضوعات څنګه انتخاب شوي دي
د زرینو ویختو جلی په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل دی به پوه شو چې څه سره وایي ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه راځئ کیسه یې واورو دغه پاچا د یو وخت یو لزان ډیر وړوکه بډای راغله لبډای سره ټوکرای و او په ټوکرای کې مارماهی و بډای پاچا ته وویل کدی دا کب کباب کړ او ودی خور د زمکه په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزی د ټولو ژویو په جبه به پوشي پاچا ډیر خوشاله شو بډای ته د مارماهی د راوړلو په وجه خډیر انعام ورکړ او خپل نو کرتې سمدستی د کپ د کباب کولو وویل نو کرچی ټوکرې اوچا تکړه او د پخلنځي خواته روان شو پاچا आवाज ور باندې وکړ ګوره په هیڅ وجه به د دې کپ د غوښه مزان نه خپل ځکه نه به په بل ځکه ټوله به ماته راوړي او کدی غاړه وغړه ولا غاړه دی غوسوم نو کرچی جورج نو میده د پاچا خبرې ته فکر یوړ زکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی جوړ چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرې څخه یې کپ را واخیست حیرانی یې یو په دوه شوه د داسې کپ په خوا نه و لیدلی د مار غوندې شی و دا به نو له څنګه اشپز وي چې خواړه دي پخوي او مزه دي نه ګوري جورج هم د مار ماهی د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه چې ګوله یې څنګه لستوني تیره شوه په پخلنځي کې یو بوګنیدلی आवाज واورید چې ویلې یو څه ماته هم راکړه یو څه ماته هم راکړه جورج شاو خواسترګې وغړولې په پخلنځي کې له یو نیم غوماشي پرته هیڅ و نه لید شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغله چې پوښتنه یې کوله تاسې چیرې ځئ تاسې چیرې ځئ او په ځواب کې ورته نور آوازونه ویل د ژوندګړي وربوشوته د ژوندګړي وربوشوته جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل دا بته وی چې په خپل منځ کې سره غږېدلی جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کپ ګولې خپل کار کړی دی په بیړه یو بل ګوله هم وکړه او خوړې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل دواړه په سیل ووتل دوی په یو تکشنه راغیانه کې روان وو د پاچا آس مخیته او د جورج ورپسې دغه وخت د جورج آس په خنیولې شو وشنید او په خپل ژبه د پاچا آس ته وویل وروره زړه می غواړي منډي وهم زړه می غواړي والوزم ډیر تازه یم د پاچا آس ورته وویل ازما په زړه باندې هم مستی اوري زړه می غواړي ټوپونه وهم خو په تا بوډا پاچا باندې وېریږم چې لزینه به خطا شي ټوک ټوک بشي د جورج آس په جواب کې ورته وویل څغه مې کوي مکه و چې ومري د دې ځای به یو ځوان ته پاتې شي د خپل آس د خبرې جوړ ته خنده ورسته خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډي و موسېدلې پاچا چې د مار ماهی غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ، د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مږتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه: د خدای پرده په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوزي. جورج سمدستي له آسه را کوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای یې د وی هسکی څیړې لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې: موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږی مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل: که څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی وو، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل: کپ زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپه رسیدو. جورج ورته وویل: کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کم نیونکي خوشاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل: که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کپ نیونکو جورج ته وویل: ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل: د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهېږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل: د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېد چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي، چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشي، موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوز شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور می ستاسې د پاچا میرمن شي، مگر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شئ، دا مرغلری به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټون یې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وایسته، په زړه کې ورتېر شول، کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل، امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل، هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې. او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ، ما 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 یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته یې وویل، د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شیبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر را اوچت کړی دی. ورته وایي، څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل، که غواړی چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل، که هغه کم کې کارغان دلی وای، ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکي جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکي ته وروشیندلې. جولاګکه د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه، سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده. له جاله یې ځان راوایست، والوت او جورج ته وبونګېد، د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل، په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوی پسینو کی بندی وی، ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم انجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشې د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته وی ویل، راپاڅه، د میز چار چاپیره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو انجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوکړم. دا هماغه غوماشې و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاویده. غوماشې ورته وویل، دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، ما تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دی هم دا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل، ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دی په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دی ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختم کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلې شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدی په پیښور کې اوسي. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح الله مومن له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما ریډیو به اورېدلی او دغه شاعرانو شاعری مایری مینه کوله، خو ریډیو مې اورېدلو دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوې وه، ښه کلامونه مې اورېدل، موسیقي. بیا موبایلي نیټونه وو، هغه د نورو شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعری میدان د خپل هم راغلو، نو ما دیدار ادبي نیټ چلول او د په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی، نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شان خورې څنګ کتاب دی اولنی همې چې چاپ کړو نو خلکو خوښ کړو، او دا غی نه پس زما کوشش و چې دویم کتاب هم چاپ کما. هغه لالونه ملغلر هغه هم خلق خوخ کو، اوس می دریم کتاب روان کړی سپرلس پر خیالونه، نو ان شاء الله دا به هم ډیر زر نږدې ورځو کې چاپ کې خیر.
تاسو ویلې چې تاسو د کتابونو د درې وړ کتابونو چاپ شوي دي، د بازار کې تو تر کله شوي مینوال خوخ کړی دي، د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپیږي دوه چاپ شوي دي، په دې کې د کوم شاعرانو انتخاب دی؟ عموما مونږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغه کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک مونږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغه راوخ لیاغینا کتاب جوړ کیو بازار ته وړاندې کی، نو ستا په دې انتخابونو کې ځنګړتیا څه ده چې دا خلک خوخی او دا دریم کتاب هم چاپیږي؟
اولنی کتاب خو چې دی خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بینټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیاتر زنانو کوشش میکړه چې یار زنانو ته پکې هم موقع ورکو، او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 چې دی دا پکې زنانه شاعرانی دي. او بل دی تم نه دی کتل چیر دا ظلم دی یا 800 دی بچی دا هر چا خ غزل مونته پلاس راغل مسو غم بکای راټول کړي دراغون کړي
تاسو ول دی کی د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده آیا تاسو کله دا کتاب چاپ کو بازار تمړند کو آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته دی کتاب د هر کلی پاړی دی کتاب پاړه داسې مشورې درغلې یا داسې ریسپانس درغې سې فیدبیک راغې چې دا کتاب ډیر خو او دا لړۍ به جاری وساتل شي
بالکل جی هم دغه وجنه د دویم کتاب لالونه ملغلری هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو لکه ډیر زیات کاپی زنانو په کې وړل خخ کلمونه پکې
دیدار صاحب تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپې ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته ویاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړئ
نو بالحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشترې شوق او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې همدغه شاعرانو نه څه زده کړو او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه نو خپل مې صدغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کم مخکې به همدغه د انتخابونو سلسله جاري او خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې اوس معیار ته ورسېده یا موږ څه وکړل بیا وینش
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی او ځوانې د پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتې نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثر نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه دغه انتخابونو تا چاپ کړي دي دغه انتخابونو کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی څه وجه ده
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وایي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وی هر څوک خشیر لکی بس هغه زما ده انتخاب شعر ده هغه زما ده خوخي شعر ده
ستا په انتخاب کې چې ما سمره ولید لپاره کې د لند بهر شیرونه ډیر زیات دي د دې سوجدا یا ستا په دې شاعری کې په غزل کې لند بهر سن د لند بهر شیرونه ډیر زیات خوخي غزل
نو زه خو خپل هم د لند بهر غزل لیکم دا تاسو ته پته او د لند بهر چې د بل چا می غم خو خو منو بس دا وجه ده
نو که په اخره کې راته د خپل لسی او غزل چې لند بهري هغه راته ووري نو
دا غزل دی چې بس ځواني د کنیار بس ځواني د کنیار دا خانی د کنیار دا چې ورکه مسافر يم غریبي د کنیار او ستا خوږی خوږی خبري ستا خوږی خوږی خبري موسیقي د کنیار ستا د حسن ذکر واه واه ستا د حسن ذکر واه واه شاعری د کنیار او رازي هر څنګه وختونه رازي هر څنګه وختونه زندگی د کنیار بے لتا نه زندگی می تاوانی د کنیار او دیدار نه کیږي دا زکا دیدار نه کیږي دا زکا جدائی د کنیار
آزادی رادیوی مجلا ل آزادی رادیو څخه اوري
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې وګدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی د دې کیسې مرکزی کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته سرخوګی پیښ کړی دا وګده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري په نورو نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شیدې شي د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړی ده هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي د چپټر ورکې هم د لرغون پوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولې وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستې وي که په یو لاس کې یې ونیسي ورکې له ډیر لرغونتوبه څاڅي نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخره یې چپټر وچلیږي ډیر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بیا پروا ثابت شوي د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپترونه برابر کړي وي نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نګدي اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوي چې داسې نوي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي د پلار او نیکه لاره خوشي کړي بیړۍ کول کتې کول په خوله او پزه دواړو نسوار کول لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاتې کېدل مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاتې وي او بل کار یې نه وي ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما دسړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، د ور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا، دستر کو تو رات سڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تو رات زڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، پجن میاں لے بنی جانانا، دخیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر یارا، دستر کو تو رات زڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا، سما د زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا دستر کو تورا د زړه سر یارا پخنداو سے یہ پخنداو سے